دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې په درې جلا ځانګړو عملیاتو کې د داعش ډلې او د حقانی د شبکې ګډ مرکز لمنځه وړی دی. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د داعش او حقانی شبکې دغه ګډ مرکز د کابل په 15 ناحیې او د شکردرې ولسوالۍ کې د سناولا په نامه د داعش او حقانی شبکې د مسؤل لخوا اداره کېده. پیلامی راغلی دی چې په دغه عملیاتو کې د دغو تورستانو د ډلې اته تنه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو نیولې دي او 15 وسلوالي وژل شوې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي دی چې په ارکه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو د توغندیو وشتل د سکانو په درمسال او د عبدللی مزاری د تلین په مراسمو بریدونه او د بګرام په هوایي ډګر د توغندۍ بریدونه هم په همدې مرکز کې پلان شوی ول. د ملي امنیت ریاست په وینا د دغه مرکز نه په زیات اندازه وسلي او مهمات چې پکې 28 دولت توپونه هاوان دا شکا او 250 کیلوګرام چاودیدونکو مواد هم شامل دي نیول شوی دي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ایران سره په پوله د یو شمیر افغانانو سره شوی جنایت د بخلو نه دی. د جمهوریت محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټوئیټر لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه په جدي ډول تعقیبوي. د تیر شنبه په ورځ په هرات ولایت کې یو شمیر افغان کارګرانو له هغوی سره د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د بد چلند ادا کړی و. د کسانو ویلي ول چې 50 تن افغان کارګران چې په غیر قانوني توګه د کار کولو لپاره ایران ته اوښتي ول د ایران سرحدي ځواکونو لخوا بیرته افغان ته د شړلو پر مهال د دانې ذوالفقار سیمه کې وهلي ټکول دي او په زور سین ته چول شوې دي چې یوازې 12 تن یې ژوندۍ پاتې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم ویلی دی چې په دې اړه څېړنې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس پرون د سه شنبه پر ورځ د څرخی پله د زندانه 250 نور طالب بندیان هم آزاد شول. ښاغلی فیصل ویلی دی دا طالبان ځکه خوشی شول چې د کورونا ویروس سره مبارزه او په سوله کې پرمختګ وشي. دا غد معلوماتو په اساس په دې سره افغان حکومت لخوا د ټولو آزاد شوو طالب بندیانو شمیر 902 ته ورسیده چې په وینا یې ټاکل شوی ده نن به هم یو شمیر طالب بندیان آزاد شي. د ملي امنیت شورا د طالبانو نه هم غوښتي دي چې د بندیانو آزادولو لړۍ چټکه کړي. په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 3302 نوي تانو ته ورسیده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 118 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت معین وحید مجرور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس اخته شوو کسانو شمیر 3302 تنو ته ورسیده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس تر دې مهاله د کورونا ویروس له امله تر ټولو زیات 19 تنه په هرات ولس په کابل او څور لسنه د بلخ په ولایت کې مړ شوې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو فعال عارف وزیر د وژنې په غبرګون کې د دې غورزنګ پلویانو مظاهرې کړې دي او څو تنه اعتراض کوونکي د پاکستان حکومت نیولي هم دي. د پی ټی ایم مخکښ فعال او د علي وزیر د تره زوی عارف وزیر د همدې تیرې جمعې په ماښام په واڼه کې نامعلومو وسلوالو وویشته چې ورسته یې د شنبه پر د اسلام آباد په پمز روغتون کې د سر د عملیات په وخت سا ورکړه. د امریکا غږ د ډیوه رادیو سره په مرکه کې د پی ټی ایم یو فعال بلال پښتون ویلی دی چې د دې غورزنګ مشر منظور پښتین د سه شنبه په ورځ د احتجاجي مظاهرو غږ وکړ او په نتیجه کې په مردان ډیره اسماعیل خان او بنو کې مظاهرې وشولې او یو شمیر اعتراض کوونکي حکومت بندیان کړل. د ښاغلی بلال پښتون د معلوماتو له مخې په مردان کې د پی ټی ایم لس کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په بنو او ډیره اسماعیل خان کې هم مظاهره چانو ته دوسیې جوړې شوي دي. او دا هم څو نړیوال خبرونه. د کورونا ویروس د چهارشنبه تر سهاره په ټوله نړۍ کې د 250 زره نه زیات کسان مړه کړي دي او د 3.5 میلیون نه زیات کسان یې د نړۍ په 193 هیوادونو کې نیولي دي. د ویروس د ټولو نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې مړه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د کورونا وایروس په امریکا کې د چهارشنبې تر ورځې یو اویا زره اته اویا کسان مړه کړي دي او 1.2 میلیونه نور پی اخته دي. د ویروس بیا په برتانیې کې شاوخوا 9 زره کسان مړه کړي دي. بل پلو د چین د ووخان په ښار کې چې د کورونا وایروس پکې د لومړي ځل لپاره پیدا شو، نن د لیسې زده کوونکي بیرته خپل ښوونځیو ته تللي دي. یوازې هغه زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سږ کال فارغېږي او باید پوهنتون ته لاړ شي. په جنوبي کوریا کې هم وضعیت تقریبا عادي شوی دی، ځکه مامورین بیرته خپل کارونو ته ستانه شوي دي او د ځانګړو شرایطو له مخې کتابتونونه او موزیمونه هم پرانستل شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. په داسې حال کې چې افغانستان د کورونا وایروس له تهدید سره مخامخ دی او بل خواته جګړو هم شدت موندلې دي، خو لا هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه د پخواني اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات نه دي حل شوي او دواړه خواوې وایي چې په کلیاتو کې توافق ته رسیدلې دي. رحیم ګل څاروان به نور جزئیات راکړي.
په ارګ او د ډاکټر عبدالله په ټیم کې ځینو سرچینو راته ویلي چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنز جوړه نږدې شوې ده او خای په څو ورځو کې د دوی ترمنز سیاسي جوړه اعلان شي. په رسمي ډول ارګ او د عبدالله لورې بیا وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د سرچینو ویلي چې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنز د سیاسي اختلاف د ختمولو هوکړه تر څو ورځو به ورستی شي. د هوکړې له مخې به ډاکټر عبدالله د پروتوکول په اساس یو ځل بیا د دولت دوهم شخص وي، خو دا ځل به یې نقش تر ډیره سوله محوره وي. عبدالله به د سولې د مصالحې شورا مشري وکړي، پنځم رسیالان به ولري، ټیم به په حکومت کې تر 50 په سلو کې ونډه واخلي. ارګ او خپله د عبدالله ټیم که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال او د عبدالله ویان وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
په دې برخه کې ځینې د پام وړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي. ولسمشر او د ولسمشر دواړه معاونین اراده لري چې سیاسي اختلافات هر څونه چې ژر کېدلی شي حل شي.
مذاکرات در راستا د بحران د ختمولو او په توافقي حکومت دی ورسته کې خپ پرمختګونه شوې دي. د آینده حکومت د توافقنامه په جزئیاتو کار روان دي.
دغه سیاسي جولجاړي په منځ کې د اختلاف یو ټکی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول هم دي. خپله د جنرال دوستم د ګون ویان بشیر احمد تینج ویلي چې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول ورستی شوی او جنرال دوستم به مارشال شي.
شک و شوبه و تردید و دلیلی وجود نداره که مارشال صاحب مارشال نسته. بنابراین این امتیاز هم نیست به ما، کدام خیرات هم نیست، کدام چیزی هم نیست که به ما کسی تطمیع کرده باشه، به ما کدام به حساب پیشکش خاص کرده باشه. یک جنرال صاحب 40 سال زحمت کشیده.
در جنبش گون رستیال بیا وایی چی پا کلیاتو که توافق شویده ای؟
د سیاسي کشالې د حل په مخه په ټولیز ډول توافق شوی دی، خو په ځینو خاصو برخو او جزئیاتو لا هم د دواړو ټیمونو له لوري خبرې روانې دي.
سیاسي څېړونکی شهزاده مسعود د دې وضعیت د ژر ختمولو وایي.
د افغانستان روانو حالات په کتو سره چې جګړې سخت شدت پیدا کړی دی، متاسفانه د کورونا وایرس د خلکو فقر او بیچارهګي دغه ټول مسایلو ته په کتو سره نور د افغانستان خلک باید په انتظار کې نه کی داسې یو معقول طرح باندې باید موافقه وکړي چې هغه کې د افغانستان د خلکو هیلې او ارزوګانې ټول پکې برآورده شي او اولویت د صلح او د ثبات لپاره نه د تقسیم د قدرت لپاره.
که څه هم سیاسي حل لا ورستی شوی نه دی، خو بلور ته په جګړه کې شدت راغلی. سیګار تازه ویلي چې د مارچ له لومړۍ بیا تر 1 نیټې پورې طالبانو د ائتلاف په ځواکونو له حملو ډډه کړې ده، خو په افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د نورو فسونو په پرتله زیاتوالی راوستی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن ویلي دی چې حکومت د طالبانو 250 نور بندیان خوشی کړی دی. همداشان د طالبانو نطاق سهیل شاهین ویلي دی چې طالبانو د حکومت 40 نور بندیان خوشی کړی دی. د بندیانو د خوشی کولو لړۍ روانه ده، مګر د افغانستان حکومت وايي د طالبانو د یو نیم زرو بندیانو د خوشی کولو څخه وروسته باید سمدستي د سولې خبرې بین الافغاني خبرې پیل سي. موږ په دې حقله په امریکا کې د مستقل څیړونکي قیوم مومن سره مرکه کړې ده.
مومن صاحب محترم، ستړی مشي، آیا د بندیانو دغه تبادله چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روانه ده، لکه څنګه چې تم او توقع کیږي، او څنګه چې په موافقه کې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ خبره شوې ده چې د دین روسه به خبرې پیل کیږي، د سولې خبرې، دا به د سولې د خبرو د پیل کېدو سبب شي نه واقعا؟
سره د طالبانو درېشته وګوري، هغه خو چې موږ پنځه بندیان چې خوشې شي نه منګه خبرې نه کوو. دا چې د افغانستان حکومت وایي چې خبرې به شروع شي، دا خداوی درېز دی. دا چې په دې دری سره د دوه موافقه راځي، ډېرې امیدواري ورته نشته، ځکه دغسې غوښتنه او دغسې خبرې پخوا هم شوې وي، کوم ځای ونه نیو. زه یې ډېر امیدواره ورته نه یم.
خانو پامدیزی که بل سوال داده چه تو باید سو شیخه چه دقا امیدواری زیاده شید؟
این خبر داده چه که ما در ترون محتوات سره او گوری پاقی که طالبان و در امریکان سره موافقه که چه باید پینده زر بندیان در دوی خوششی و دوی با زر بندیان چه در دوی سره دوی بای خوشی که بعد در این بدا خبری پر مخلالی شید. نترسو پوری چه آقوی پا دی بانه تنگار که فکر نکوم خبر بدایی چه در افغانستان حکومت سوال ده پارا پرشی اصلا هم قواری چه مختلالشون در بندیان ده خوشی که او طالبان ده هم در بندیان پا ما یودم خوشی که الله اقبت ده کارسزمان ده مگر بلچاره نشتاده دا به یوازنه لده ترسو چه لار ده
اوس خبره داده چې دغه د بندیانو خوشی کولو مسله یا د امریکای او د طالبانو ترمنځ چې کومه موافقه شوې ده، بین الافغانی خبرې به د دین روسه شروع کیږي. د بین الافغانی خبرو مفهوم تر سره کیدی شي نه؟
نن پوښتنه دا مې چې د بین الافغانی خبرو نه د دې مفهوم څه دی؟ که خبره ده چې طالبان د خپل استازي ولېږي او هغوی د یو خواته کښېني او حکومت د خپل استازي ولېږي او هغوی د بلې خواته کښېني، دې ته بین الافغاني خبرې نه شو بل کېدی، ځکه دا د طالبان او د حکومت تر منځه خبرې دي. بین الافغاني خبرې به مفهوم اصلي د ملت نمایندګان را ټول کړي او هغوی خبرې وکړي. اوس موږ ګورو چې هماغه څو څېرې دي چې د څلوېښتو کال نه را په دې خوا کله وړاندې شي، کله وروسته شي، کله یو په سر کښې را شي، کله بل په سر کښې را شي. طالبان دعوه کوي چې موږ اویا فیصده خاوره په لاس کښې لرو، نو بس دوی دې خپله ملت سره روژه وکړي، را اسان هغوی سره دې خبرې وکړي چې دغه اویا فیصده خاوره دوی په لاس کښې ده، خو اویا فیصده ملت هم په لاس کښې دی. افغانستان حکومت دعوه کوي چې دغه اویا اتیا فیصده حکومت ما سره دی او دوی سره ځانه دېرش فیصده خاوره ده، خو دوی دې بیا ورشي اسان د ملت سره خبرې وکړي، هغوی دې دغه میدان ته را داخل کړي. دا 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 بین الافغاني خبرې کېدی شي. دا د ملت نه چا پوښتنه نه ده کړې، داسې ګڼل شوی چې هلته هېڅ موجودیت نه لري. نو دا بین الافغاني خبره په فهم باندې رښتیا خبرې تر اوسه پورې زه پوه شوی نه یم چې دوی مقصد چېرې دی.
د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو دپاره ډېرې غونډې مخکې وشوې، مګر هم د حکومت تاکید په دې دی چې باید خبرې د حکومت سره وشي بالاخره. نو تاسې څه وایئ چې اوس په همدغه مرحله کې دا د ملت نمایندګان را ټول شي، اول هغوی سره خبرې وشي؟
خبره دا ده چې طالبان چې بین الافغاني خبرې وي حکومت سره نه کوي، د چا سره کښېني. هلته خو د جنګ مقابل طرف حکومت دی، چې ملت سره خو ده جوړه ده، ملت سره خو بیا دعوه لري چې زه ورسره جوړ یم، بیا مجبور دی چې د حکومت سره کښېني، چاره نشته. دی ځکه حکومت د جنګ طرف دی. ما اټکال هم لس کاله مخکې یو خپرول مضمون خپور کړی او هغه نړیوالو ژورنالونو کښې چاپ شوی هم دی چې لومړی باید امریکا او طالب خپل مشکلات حل کړي، دوی دا کار وکړ. په دویمه مرحله کښې امریکا د افغانستان حکومت او طالبان سره باید کښېني او دغه څه ستونزې چې دي، دا سیاسي او د دولت جوړښت او که هر څه ورته دوی وایي، دوی سره باید حل کړي. په درېیمه مرحله کښې کله چې دوی سره دا ستونزې حل کړي، بیا دې کښېني خپل امریکا د افغانستان حکومت طالب او ملت او اپوزیشن هر شی چې ورته وایي، دوی سره کښېني او د یو دولتي او حکومتي جوړښت باندې دې سره خبرې وکړي. دا یوازنۍ لار ده.
ایو مومن صاحب، ډېر تشکر، په مخه ښه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.5 FM 100.15.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په سپینه ماڼۍ کې له ډېر وخت پاتې کېدو وروسته په اریزونا کې یو فضايي مرکز ولید. په دې مرکز کې اوس صحي کارکوونکو ته ماسکونه جوړیږي. دا یو له هغو مهمو ایالتونو څخه دی چې جمهور رئیس ټرمپ غواړي له کورونا وایروس سره د خپلې مبارزې هڅې پکې ښکاره کړي. د خبر نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اریزونا په ایالت کې د هانیول فضايي مرکز وکوت. په دغه مرکز کې اوس د صحي کارکوونکو لپاره ماسکونه جوړیږي.
یو شمیر هیوادونو له نورو ځایونو څخه ډیر خراب نقابونه راستولې دي، خو د هانیول د نقابونو په څیر خنه دي جوړ شوی.
اریزونا پر روان منی کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې مهم ایالت دی. دا په مارچ میاشت کې کم ډیوټ او نیویارک ته د بحری قواو د وی بیری څخه چې د صحی خدماتو په هدف رواني ده، لکتل ورسته له واشنگتن څخه بهر د جمهور رئیس ټرمپ لومړی سفر دی. که څه هم سپینه ماڼۍ د ولسمشر د داشان مهمو لیدو کاتو او غونډو خبر ورکوي، خو یو شمیر څیړونکي وایي له دې نه دا پوښتنه پیدا کیږي چې په واقعیت کې څومره شیان سرته رسیدلی دي.
هغه څه چې کم لیدل کیږي هغه د ورځنیو چارو جزئیات دي، د کاري ورځو د حساب معلومول او دقیقه څارنه ده. مثلا څومره ټیسټونه او کلینیکي ازموینې تولید شوي دي، د عمل ساحې ته څومره ورسېدلي دي، د تطبیق چارې څنګه روانې دي او نتایج څه دي، د شخصي خوندیتوب وسایل څومره تولید شوي دي او څومره په خلکو ویشل شوي دي.
خو هغه څه چې د ټرمپ پر سفر سیوری غوړولی شي د واکسین په برخه کې د وجک پوړي امریکایي ساينس پوه شکایت دی. د روغتیا په ملي انسټیټیوټ کې د څېړنو او پراختیا د برخې پخوانی مشر وایي کله چې د هیډروکسو کلوروکین د سپارښتنې څخه ډډه وکړه نو مقامی ټیټ شو. د هغه جنجالي درمل دی چې ټرمپ د کووید 19 د ناروغانو لپاره مفید ګڼلی وو.
دا به ډیره د خوشنۍ خبره وي چې زموږ جکپوري ساينس پوهان ډاکتران او فدرالي حکومت پرې قادر نه وي چې خپله ونډه سرته ورسوي او د ساينس او شواهدو له مخې غوره سپارښتنې وکړي.
ټرمپ له کورونا وایروس سره د سپینې ماڼۍ د مبارزې ټیم د کار په ختمولو کار کوي او غواړي چې د کورونا له وبا سره د مبارزې پر راتلونکي پړاو تمرکز وکړي.
په دې ارقامو کې هغه کمښت ته پام نه دی شوی. موږ زه ډیر کمښت راوستی دی او موږ باید خپل هیواد وساتو. زموږ هیواد غواړي پرانستی واوسي.
په همدې مهال کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس د کورونا وایروس سره د سپینې ماڼۍ د مبارزې ټیم د کار په ختمولو یا پای ته رسولو باندې کار کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اریزونا ایالت کې وویل چې اوس باید د راتلونکي پړاو په اړه فکر وشي. راتلونکي پړاو په خوندیتوب سره د کاروبارونو او اقتصاد بیرته پرانستل دي. ټرمپ همدارنګه د خپل مرستیال مایک پینس او د هغه له ټیم څخه هم په دې موده کې مننه وکړه.
مطبوعاتو تبصری
داسی حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د کووید 19 وبایي وایروس د ناروغۍ لخپلې دوه وروسته د هغه هیواد په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیه زخته زیاته لوړه شوې ده. حکومت په کابل او د افغانستان په نور ولایتونو کې محتاجو افغانانو باندې د وچې ډوډۍ د ویشلو لړۍ پیل کړې. موږ په دې اړه له کابل نه د رویټرز د خبرې اژانس د ریپورت خلاصه خپلو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو. د اژانس خبریالان عبدالمتین صحاق او شارلوټی گرین په خپل دی رپورت کې د حکومتي چارواکو او کارپوهانو له قوله وایي څرنګه چې د کورونا د کووید 19 وبایي وایروس د خپرېدو په وجه په افغانستان کې کاروباري مرکزونه بند شوي دي او د خوراکي موادو د اکمال لارې تړل شوي. ورسره په بازار کې د خوراکي موادو بیه دومره لوړه شوې ده چې اخیستل یې د زیاترو افغانانو له قدرت نه بیرون دي. اژانس وایي چې حکومت په سلګونو زرو خلکو ته په کابل کې په وړیا او مجاني توګه د وچې ډوډۍ په ویشلو پیل وکړ. د رویټرز اژانس د حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د دې پروژې په لومړۍ مرحله کې حکومت هر ورځ په کابل کې له 250,000 نه زیاتو کورنیو باندې وچه ډوډۍ ایشي. اژانس د جمهور رئیس اشرف غنی د قول په استناد رپورټ ورکوي چې په خلکو باندې د وچې ډوډۍ د ویشلو لړۍ د هیواد په نورو خورونو کې هم پیل شوې. اژانس وای افغانستان چې د نړۍ یو ډېر بېوزلې او نسمن هیواد دی، خلک په موجوده نامساعدو شرایطو کې د خپلې روزۍ د پیدا کولو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې دا وخت د افغانستان د 2.3 میلیونه نفوس له جملې نه سم نمایي خلک، یعنی څه باندې 10 میلیونه افغانان د فقر د درجې لاندې په نسته کې ژوند کوي. په کابل کې دا وخت انفلاسیون 1.5% ته لوړ شوی دی او په روانه میاشت کې د خوراکي موادو بیه 14.5% ته پورته شوه. دا خبره په کابل کې د البیرونی د انسټیټیوټ په نوم د یوې آزادې او مستقلې مؤسسې اقتصاد پوه عمر جویا اجنس سره په مرکه کې وکړه. عمر جویا وایي دا چې افغانستان تر زیاته حده له خارج نه په وارد شوو خوراکي او غیر خوراکي موادو باندې متکی دی. د سوداګرۍ او تجارت اخلال کېدل او د سرحدونو تړل کېدل په کورني کچا د انفلاسیون په لوړولو باندې مستقیمه اغیزه کوي او د روژې په میاشت کې یو ناڅاپه د خوراکي موادو د بیې لوړېدل د یو داسې بېوزلې هیواد لپاره غټه ضربه ده چې له څو لسیزونه د طالبانو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ترمنځ د جنگ په وجه بنیادي زیربناوې ړنګې شوې. اژانس په کابل کې د ملګرو ملتونو د خوراکي پروګرام یا WFP د صحاوي دفتر د مرستیال پاروتی راماسوامي له قوله وایي چې د کورونا د کووډ-19 وبا په افغانستان کې موجوده وضعیت له یوه روغتیایي بحران نه زر په یو خوراکي بحران باندې بدل کړ او د خلکو د روزۍ د پیدا کولو لارې بندې کړې. د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې په افغانستان کې د سه‌شنبې تر ماښامه پورې د کورونا په وبایي ناروغۍ باندې 3,243 کسان اخته شوي دي او تر دې دمه 95 ناروغان مړه شوي دي. د امیران جلالزی په نوم یوه کونډه چې 15 ماشومان اور په غاړه دي، اژانس ته ویل داسې معلومیږي چې زموږ د مصیبت او کړاو لپاره حمله او چاودنې کافي نه وي. اوس د ویروس ویره او د خوراکي موادو کمبود هم ورسره ملګری شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنو اوریدونکو، یو شمیر افغان بزګران او بڼوال د کرنې وزارت د هغو نوو پروژو له تطبیق څخه هرکلی کوي چې د کورونا وایروس د محدودیتونو په دوره کې د کرنیزو محصولاتو د خوندیتوب او مدیریت لپاره په افغانستان کې عملي کیږي. د کرنې وزارت وایي چې دا طرحه به په شپږو میاشتو کې تطبیق سي او په عملي کېدو سره به یې د تازه میوو او سبو د خوسا کېدو او په ټیټه بیه د پلورلو مخنیوی وسي. په دې باره کې د کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ لري.
ننګیالی چې د کابل په شمالي کې د انګورو بڼ لري او هر کال د حاصلاتو د اخیستلو پر مهال د دغه انګورو چې هغه د کال په اوږدو کې په ډېرې خواري حاصل تر رسولي د خوسا کېدو اندېښنه ورسره وي تر څو د خواري په اوبو لاهو نه شي. اوس چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بهر ته د افغانستان په صادراتو کې خنډ راغلی، د ننګیالی د اندېښنه لا پسې زیاته شوې ده او ټولې هیلې د کرنې وزارت هغو پروژو پورې تړلې چې د کرنیزو محصولاتو د خوندیتوب لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې تطبیق کیږي.
د می اواخر مو خبر
شو، په دې وروستیو کې خبر شو چې د کرنې وزارت زموږ په ولسوالۍ کې د ممیزو خونې جوړوي. موږ هم د کرنې مدیریت ته ورغلو او د ممیزو یو خونه یې موږ ته راکړه تر څو موږ شو کولای خپل انګور ممیز کړو. په دې وروستیو کې د کرونا ناروغي هم زیاته شوې ده او ښایي د انګورو د خرڅلاو لپاره بازار نه وي او زموږ انګور خراب شي. دغه ممیز خونه چې موږ ته جوړوي خوشاله یو، موږ غواړو خپل انګور ممیز کړو. په سیمه کې د کلی د پراختیا یو مسؤل میرغلام وایي چې دا پروژې د بزګرانو او بڼوالو ټولې ستونزې نشي حلولای او حکومت باید د کروندګرو د ملاتړ او د کرنیزو تولیداتو د ودې لپاره لا زیاتې پروژې تطبیق کړي چې ورسره د خلکو اقتصاد هم ښه شي او حکومت ته هم زیات عواید په لاس ورشي. زما وړاندیز جمهوریت ریاست ته دا چې دغه ممیزخونو شمیر زیات کړي. پرون موږ د میر بچکوټ ولسوالۍ په کچه لس ممیزخونی وویشلې. ټول خلک په تمه وو چې دا به زیات وي او ټولو ته به ورسیږي. ټول خلک چمتواله لري. زما وړاندیز دا دی که دا شمیر زیات شي نو ډیره به ښه وي.
پیشنهاد ما میز خوبتر بهتر خواهد بود.
افغان حکومت د کرونا وایروس د محدودیتونو له امله په پام کې لري چې په روان مالی کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت برنامه لمخې له بزګرانو او بڼوالو څخه د کرنیزو محصولاتو لویه برخه وپیری او د غراز ورته سړې خونې جوړې کړي. د کرنې وزارت ویلي چې دغه پروګرام له لارې به د انګورو، مڼو، انارو، پیازو او کچالو د خوندي ساتلو لپاره څه باندې 15,500 سړې خونې او زیرمتونونه او د غراز د ممیزو د ساتنې لپاره نږدې 4,400 خونې جوړې شي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل چې د پروګرام د تطبیق چارې د سه شنبې په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوې دي.
پرون دغه پروژه له کابل، دایکندي او هرات ولایتونو رسمان پیل شوی دی. نن ورځ په ځینو ولایتونو لکه قندار، لوګر، پکتیا او بامیان ولایتونو رسمان پیل شوی دی. په ځینو نور ولایتونو هم د څو ورځو وروسته دغه برنامه رسمان پیل کیږي.
افغان حکومت په داسې حال کې د کرنیزو محصولاتو د خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي چې په سیمه او نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري نږدې په ټپه ولاړه ده او دغه هیواد پر عوایدو د پام وړ منفي اغیزې کړي دي. خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو لپاره د هوایی دهلیزونو د پرانیستلو په موخه هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالکریم ملکیار وویل
در قسمت سیزن صادرات وزارت صنعت تجارت باز هم آمادگی خود داره. ما انقریب
د صادراتو د سیزن په برخه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت تیاری لري. موږ به ژر بیرته خپل هوایی دهلیزونه پرانیزو او د غراز په هغو مواردو کې چې څه ډول د چا بهر بندر للارې خپل خصوصي سکتور ته د صادراتو په برخه کې اسانتیاوې برابرولی شو، موږ په دې اړه هم د سوداګرۍ او پانګونې خونې له رهبرۍ سره له نږدې کار کوو.
سرمایه‌گذاری از نزدیک کار میکنیم.
خود افغانستان د کرنې وزارت ویلي که چیرې د کرونا وایروس له امله د صادراتو مخه همداسې ډپ وي نو په کور دننه د صادراتي توکو په ځانګړي ډول کرنیزو محصولاتو د خوندیتوب دا طرحه تطبیق کیږي چې ورباندې نږدې 14 میلیارد افغانۍ مصرف راځي او شاوخوا 101,000 ټنه تازه میوه او سابه له خوسه کېدو ژغورل کیږي.
کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولې شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه 15 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېمینځئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.